او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې 25 دقیقې بحث پیلېږي، خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په 1 میاشتې تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ، او د شنبې په ورځې په کندوز کې 3 تنه په عام مزر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه، نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکک سیمه کې تیره شپه تړل شوې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. د سوریې پر ځول شوي ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د دسمبر په 8 له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته یې سیاسي پناه ورکړې د سوریې د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په خپل لومړی پیغام کې دا څرګندونې کړې دي. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنۍ د دسمبر په 8 وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل، او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 1.5 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی، او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 4 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تېره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریز نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل شغلی احمدزی په پایل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دی ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې دی طالبانو اکثرا رهبری سی ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفر چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دی طالبان نه دي چې نړیوال ټولنې سره تاړي کې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغه ته دا یو نامشروع عمل ښکاری، په حقیقت کې د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي. دلته یو شک دی افغانانو په زړه کې زلونو کې اچولای. خو په تاسف سره بیا افغانان په دې کې متاثر شي دي، عام افغانان دي، دوی خپل په دې باندې کوم هیڅ تاسیس د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان د په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغ لاسته. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلي، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅ څوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کیږي او که دا کار لنا پوهی کیږي او کدا کار کی کوم بل سن نغښتی دي. نو بیا هم زه دا خبر کوم چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیر مننه شغلې مختار لدی مخ کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوی و چې ممکن دا ډول نوري غونډې هم وسی دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي.
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی. اول دا دی چې دا شوزو چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي اکثرا د افغانستان د شوزو د انجنونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حکله، د افغانستان په حکله. افغانستان یو ملک دی او طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو تر کوم ځایه پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلا کړي، په میلیونونه ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او هم نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډیر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، په انتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د پدرنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منصراوی کوم انزور چې د اسلام سپیشل دین خلکو ته وایي، اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیات، پانتون دتلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی انساني، شرعي، اخلاقی، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوی تشي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی، اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی، اسلام کې تور و سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای.
ډیر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ موږ ته ډېر محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي تر سوال پختنی او یاد تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه ډیر محدود هیوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغه دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو کتل دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هیوادونو باندې ډیر باور لري، هغه هیوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډیر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپیژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسو ګورو ایران، که موږ تاسو ګورو ازبکستان، پاکستان، دا هیوادونه حتی تاجکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کابل د دوی حمایت درلود دوی کمیشن، نو هغوی هم دې
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو، کچری ځای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري. په دې بحث کې را سره ملمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک تیړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمدزی، او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینی جګپوړي چارواکي دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسی کولای؟
زه فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده چې ځینی مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت دی ته د کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي او سره کینی او سره خبرې کوي، دی هغه دریزونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې څومره نرم دریز ده، څومره او کاملا ده کومې خبرې چې هر افغان هر عادي افغان لزړه نه راوځي، دی هغه لخلین راوځي، دی هغه لخلون هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالس کې دا خبره کیږي او زغه دی هغه بیانونه ته متوجه سوي استي دی خلیل حقانی دی فاتحه په ورځ باندې دا بیانونه چې وسوله ګوره، حتی دی ماوین دی رئیس الوزرا مولوی کبیر، نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان دی تیز خبرې وکړي، دی زشت خبرې وکړي، شروع دی خبرو امده وکړو نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې دی دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مدواتو ته کله دي چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره. اما په داخل کې ډېر ګونګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کیږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او کته هم واجب ګڼي نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرخم وکړه، له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د دې یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کیږي. اما باندې مطواتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطواتو کې دا خبرې واقعا نه کیږي خلک نه خبر سي.
ډېر مننه شغلی مختار، تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړي. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر شوزو او جنو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې، او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي.
چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان اتحاد نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سلور ته کولو کې نړیوالو خپل بشري مرسته ترسره کړې دي، خو کزنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه به سبب دي کیږي چې ولسونه متضرر کیږي. نو زه فکر کوم چې د هغه نه هغه مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله هم ده چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د غواخ سره مخ کیږي نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړی دي موږ تاسو وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی پخپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی او د هغې سوچن دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله بیا نتیجه یې څه شی شوله موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل او بالاخره د داخلي مشرتابه حالت یې سره قمته شو نو یعنی نړۍ مختلفې لارې لري افغانستان خو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمختللی زموږ تاسو هغه پرمختللي هېوادونه خو پرېږده د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو او ډېر اچي پذیره په داسې یو ځای کې موقعیت لرو او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسو اچي پذیري نو دغه اچي پذیري کولای شي چې نړۍ دغه اچي پذیري نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ تاسو ځینی ګاونډیان نه کده دغه ګاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټ چې په دیارلس او دوالیا کلونه وروسته انتر دغه پورې بیا دغه حالت موږ تاسو د افغانانو کټ چې افغانستان بیا په کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر راتلو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لسو شپږ لسو کلونو وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه راوروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسي پذیره او هیواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نور هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیاتو څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګه موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد غاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه یو بدبخت حالت کې موږ تاسو قرارلو یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غواړي خو خبره د تدار چې د
ډیر مننه ولس خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشرتف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زی او بل شنونکې خان زمان امرخیل